السلام علیکم وخت په افغانستان کې لس بجې سوه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه صادق رښتینی له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې په کابل کې د افغانستان د سولې په ارتباط د روانو هڅو د جزئیات په هکله مو معلومات درکوو. په پاریاب کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او خیالي پولیسو په اړه یو مفصل راپور لرو. نور موضوعات هم سته. د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم واوري، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی صافی چمتو کړي.
د افغانستان د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دویم پړاو کې د یو شمېر پرمختګونو راپور ورکړ شوی. په روزګان کې د نهو پولیسو د قاتلانو د نیولو لپاره تحقیقات پیل شوي او د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د کابل په سلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دویم دور کې یو شمېر پرمختګونه کړي، خو د دې پرمختګونو په اړه یې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د کابل په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې څلورو هیوادونو د استازیو په ګډون د سلواغې د میاشتې په 18 نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په خپلې ګډې اعلامیې کې همدارنګه د وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسیدو لپاره دې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره دې خپل اختلافات له سیاسي لارو هوار کړي. په روزګان کې چارواکي وایي دغلته یې د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل شوي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل 9 تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلي دي. د نایب په وینا څېړنې روانې دي سو د دې پیښې مسؤلین معلوم او ونیول شي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې یې څو ځله پر افغان امنیتي ځواکونو د دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلې ده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې 15 ورځني پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي. د سرپل امنی قمندان عبدالقیوم باقی زوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د عملیات د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په شاوخوا ناامنو سیمو کې د لمر شپاړس په نوم ترسره شوي دي. ښاغلي باقی زوی د دې عملیاتو نتیجه د ډاډ وړ وبلله او وویل چې په عملیاتو کې ښکېل امنیتي ځواکونه بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 8.5 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زرګرنی تومان 19 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ. ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر کړکېچنو اړیکو خپل اندېښنه شریکه کړي. د نوموړي په وینا نواز شریف د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوله ییزه توګه د اختلافاتو د هواري غوښتنه وکړه. تمه ده چې د پاکستان صدر اعظم بنن تهران ته ولاړ شي او هلته به له ایراني چارواکو سره هم د دې اختلافاتو د راکمولو پر لارو چارو بحث وکړي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا له اعدام او په ایران کې د سعودي پر سیاسي نمایندګۍ او له بریدونو وروسته د تهران او ریاض ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې پرې شوې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي په پام کې لري چې نږدې وخت کې ایران ته سفر وکړي. فدریکا موګرنی د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته وویل هغه بهیر ته په پام چې پر ایران د بندیزونو د لغوه کېدو وروسته رامنځته شوه ایران ته سفر کوي، خو د هغې په وینا تر اوسه د دې سفر نیټه څرګنده نه ده.
We do not have a date fixed.
دوی د دې سفر نیټه نه ده ټاکل شوی، خو موږ پر دې مسلې د اروپا په کمیسون کې او هغې ځانګړي کمیسون کې هر میاشتې مشتی کوم خبرې بحثونه کړي، سو د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ یوې برخې راکړې ورکړې ته چمتو اوسو. دا هغه څه دي چې زموږ په باور کولی شي د ګډو ګټو شبکې رامنځته کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي توافق وروسته په تیر اوړي کې تهران ته سفر کړی و. اروپایي ټولنې د همدې تړون د یوې برخې په توګه د شنبې په ورځ ناوخته پر ایران لګول شوي مالي او اقتصادي بندیزونه لرې کړل. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضیان ورور وایي چې ایرانی چارواکو هڅه وکړه د دورنداره له ایرانه وتلو ته پرې نږدي. جیسن او څلور نور ایرانی ولاصله امریکایان د دې اونۍ په سر کې د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې د ایران له زندانونو څخه خوشي شول. ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ د دې کسانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د جیسن رضیان ورور علي سی این این ټلویزیون ته وویل ایرانیانو د تیر په شان بیا هم دوی په انحصار کې وساتل او د دورنداري بیګي رضایان د څه وخت لپاره له هیواده وتلو ته پرېنښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ وویل د هغې الوتکې په پرواز کې چې د رضایان میرمن او مور پکې وو د یو ناوړه تفاهم له کبله ځنډ راغلی. په خپله جیسن رضایان او دوه تنه نور امریکایي اتباع وړمه ورځ جرمني ته ورسېدل او اوس هلته تر علاج لاندې دي. او د تیر یو کال راهیسې روسي روبل پرون د نورو اثارو په وړاندې تر ټولو ښکته بیې ته ورسېدل. راپورونه وایي چې د ډالرو په وړاندې د روبل ارزښت د 1.5 په اندازه نور هم ښکته شو. دوشنبې په ورځ په مسکو کې یو ډالر د 9.2 روبلو په بدل کې وپلورل شو. دا د 2014 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې د بهرنیو اثارو په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ګڼل کېږي. همدارنګه پرون روسیه کې یوه یورو په شپږتیا روبله بدلېده چې د دې اروپایي پولي واحد له رامنځته کېدو راهیسې په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ده. ویل کېږي چې روسي روبل پر روسیه د لویدیځ اقتصادي بندیزونو له کبله خپل پخوانی ارزښت له لاسه ورکړی. لویدیځو هیوادونو پر روسیه د اوکراین په کړکېچ کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله یو شمېر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري د دې خبرونې په دوام کې دا راپورونه خبرو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اخیز غونډې مسول چارواکي وایي چې د سولې د خبرو د حل نقشې په جوړولو کې پرمختګ شوی. د سولې دغه پرونی غونډې د خلکو هیلې راپارولې.
دغه ناسته سیده ده د افغانستان لپاره ډیر اړین ده او انشاءالله تعالی هغو نتیزه هیله مند یمه دغه سوله راتلونکې ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په فاریاب کې د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمه ییزو پولیسو لخوا د دولت د مخالفینو سره د وسلو مرسته د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې نامنی زیاته سي. په کونړ کې لا هم زورواکي ځنګلونه وهي او بهر ته قاچاق کوي. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام نن وویل چې په افریقا کې میلیونونه انسانان د فقر تر سرې کرښې لاندې ژوند کوي او دا شمېر به لا زیات سي. که د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ نو نور موضوعات هم لرو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پرون د دې څلورو هیوادونو استازو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه. د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خپره سوه، د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو پرمختګ شوی. اجمل آن په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې 18 نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب 13 ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبرو اترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولی شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور واړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره دې خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له افغان طالبانو یو اربیا وغوښتل چې حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کښېني. د ښاغلي رباني په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبان لخوا هر ډول ځنبه دوی د افغانانو له نظرونو وغورسوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
یوې هغوی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په څرګنده دا ثابتوي چې د حاکمیت خپلواکۍ ثبات سولې او هوساینې لرونکی یو افغانستاني په ګټه نه دی او هدف یې یوازې ترهګري او ورانول
دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړېدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه څرګند وي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې دې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کېږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصولو او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او دریم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملي کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرون یې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د دریم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د اجملان راپور اوریدی. کچېرې تاسو هم د سولې د دغه هڅو په اړه نظر لري، نو هم دا اوس 1803 شمیرې ته میسج واستوئ. د سولې د دغه هڅو په اړه د کابل شاریان هم نظر لري.
ستاسو شاخ د ازادۍ پر څپو.
پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، نو دوی فعلا طالبان په دوه ډلو ویشل سي. نو هغه یوه ډله چې د ملا رسول طرفداران دي، هغه نه اوس پاکستان غواړي چې له منځه یوسي. نو افغان حکومت هم دغه نقطه ویلي چې باید دغه طالبان له منځه لاړ شي، نو په دغه بهانه د سولې خبرې کوي.
څه په څو د نننې غونډه سي حکومت د سولې په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوی ده. د ما په شخصي ان باندې دغه پروګرام یا دغه ناسته سي د افغانستان لپاره ډیر اړین ده، او ان شاء الله تعالی هغه څه زه هیله مند یم دغه سولې راتلون کې ده. د دې په خاطر باندې هغه شی چې د موږ ولسمشر غواړي او هغه شی چې د په توان کې دي، هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره، د منطقې لپاره، د خپل هغه وروستني ځایونه چې باسي سي و کچېرې د موږ ګاونډي هیواد پاکستان په دې حق لبان د خپل حقیقي او د زړه حکومت ګام پورته کی، نو زه هیله مند یم چې سوله راتلون کې ده.
خدای دې وکړي هغه هیله ارزوګانې چې د نن نه غونډې د پاره افغانان لري چې هغه په حقیقت بدلی شي، او هیله شته ده ورته دا ځل ځکه دغه څو هیوادونه چې سره یو ځای شوي دي لکه چین او امریکا په شمول د پاکستان او افغانستان، نو افغانان ورته ډیر هیله مند دي. خدای دې وکړي چې په رښتینې سولې د پاره بدل شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د کابل شاریانو نظر اوریدی. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو چې اسدالله لودی وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو
او د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو په اړه خبرګونونه تا ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستان هم دا کوي هم دا، او په یو وخت دو پاکستانی پلاوو د سولې ډورونه غاړې ته اچولي دي. په مطلب کې راغلي چې له کابل پرته په کوټه کې هم یو پاکستانی پلاوی په دې کار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان د دې لپاره د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د حل هڅه کوي چې دغه ډله په جګړه کې فعال وساتي او د ځان تابع کړي. په مطلب کې راغلي آی اس آی اوس هڅه کوي چې ملا اختر محمد منصور له صحنې لري او پر ځای مولوي هیبت الله را مخته کړي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې قطر د جمعې په ورځ د افغان سولې کوربه دی. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوالو، وکیلانو او مدني فعالانو ته په شخصي توګه د ګډون بلنې ورکړل شوې دي. د مطلب لیکوال ویلي چې د سولې په اړه د قطر غونډه د پګواش په نوم څېړنیزې موسسې لخوا جوړیږي، او لیکوال د سولې شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا غونډه د سولې د هڅو په برخه کې مثبت ګام شمیرل کیږي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه، خو دا اقدام د اجرا رئیس عبدالله عبدالله له سخت غبرګون سره مخ شو. په سرمقاله کې راغلي دا جدي ستونزه ده چې د انتخاباتو کمیسیون غړي وایي چې د قانون له مخې څوک له دندو نشي لرې کولی، خو اجرایي رئیس بیا وایي چې کمیسیون باید نوی شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د انتخاباتو قانون چې تر اوسه نه دی تعدیل شوی، د انتخاباتو واک اوسنی کمیسیون ته ورکړی چې د انتخاباتو نیټه یې اعلان کړه. خو بل ورته د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپل سیاسي هوکړه لیک کې ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون بایلل شوی باور به اعاده کوي او اصلاحات به راولي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره یو مطلب لیکلی، او د اجرایي ریاست او د حراست او ثبات شورا په حواله پکې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح مخکې هر ډول انتخابات ناممکن دي.
د افغانستان ولسی جرګې د 1495 مالي کال د ملي بودیجې دومه مسوده د رای په اکثریت تصویب کړه. د دغه جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون وایي چې دا ځل په بودیجې کې د وکیلانو ډېرې غوښتنې په پام کې نیول شوي، او هیله مند شي چې ورسره به پراختیایي کارونه هم ډېر سي. د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي د 1495 کال مالي بودیجه مناسب ګڼي او وایي چې ځینو برخو ته پکې پاملرنه شوې ده. یوسف خان ځدران راپور لري.
په داس سال کې چې د مالی کال یوه میاشت تېره شوې، بلاخره ولسی جرګې د 1495 کال د مالی بودیجې دویمه مسوده د رایو په اکثریت تصویب کړه. د جرګې غړي دا ځل د پخوا په خلاف په دې نظر وو چې په بودیجه کې توازن او ملي پروژې په پام کې نیول شوي، نو د شپږو مخالفو رایو پرته نور وکیلانو د دې کال لپاره د 4.4 میلیارد افغانیو دا بودیجه تصویب کړه. دا چې د بودیجې په دې طرحه کې د پخوا په پرتله څه تغیرات راغلي، د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یاري په اړه وایي:
په عادي بودیجه کې جمن 1.8 میلیارد افغانۍ زیاتې شوې دي. انکشافی بودیجه په اختیاری پرمختیایي بودیجه کې جمن 10 میلیارد افغانۍ چې 1.4 میلیونه ډالر کېږي، د وکیل صاحبانو د پرمختیایي یا انکشافی پروژو د تمویل او تطبیق په منظور ډېر شوي دي.
په دغه بودیجه کې 2.6 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 1.85 میلیارد نور افغانۍ د پراختیایي بودیجې لپاره ځانګړي شوي دي. په دې بودیجه کې د کلیو پراختیا، فوایده عامې، پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو او ځینو نورو برخو ته ونډه ډېره شوې ترڅو لرې پرتو سیمو ته خدمات ډېر شي. له دې وړاندې د دې کال لپاره د بودیجې لومړۍ مسوده ولسي جرګې رد کړې وه، خو مشرانو جرګې د ځینو تعدیلاتو سره هغې ته د تایید رایه ورکړې وه. د مالي چارو یو شمېر شنونکي سره له دې چې د هیواد حالاتو ته په کتو دې اندازه بودیجې ته خوشبینه دي، وایي چې که بودیجه په خپل وخت تصویب شي پراختیایي چارې نه زیانمنېږي. د مالي چارو څېړونکي عبدالقادر جیلاني ازادي راډیو ته وویل چې د 1495 کال بودیجه غني ده، او که لګونې ته یې پام وشي هر اړخیز تغیرات راتلی شي.
د څه کال بودیجه د تیر کال نه زه ډېره ښه بولم، او د خلکو هیلو ته به ځواب ووایي. څه کال چې ډېر د چیلنج نه ډک کال و، ډېر مشکلات موږ درلودل، امنیتي مشکلات ډېر زیات و، پانګونې کمې شوې وې، بیا هم د مالی وزارت مشرتابه وتوانېد، نو دا یو ښه لاسته راوړنه بولم.
هغه وایي چې د تیر کال په پرتله دا بودیجه ډېره او ښه ده چې د ژوندانه مهم اړخونو ته پکې پاملرنه ډېره شوې ده. په داس سال کې چې سږ کال د افغانستان کورني عواید هم بېساري وو، خو افغانستان اوس هم د مالی بودیجې ډېره برخه له بهرنیو مرسته کوونکو پوره کوي. د مالی وزارت هم وایي چې دا بودیجه بهرنیو مرستو د پروژو ګټو د نابشپړه پروژو د بشپړېدو او امکاناتو ته په کتو جوړه کړي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په فاریاب کې د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمهیزو پولیسو لخوا د دولت د مخالفینو سره د وسلو همکاري د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې نامنی زیاته سي. د ازادي راډیو په یوه څېړنیز راپور کې څرګنده سوی چې په فاریاب ولایت کې د موجوده نامنیو تر شا د سیمهیزو پولیسو او د ولسي پاتون کوونکو لاس دی او همدارنګه دا ځواکونه د پیسو په بدل کې د دولت مخالفینو ته وسلې او جنگي وسایل ورکوي. د دې موضوع نور جزئیات د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د امنیتي پرسنل کموالی د مجهزو او غښتلو ځواکونو نه موجودیت د دولت مخالف واستولو ته د نظامي امکاناتو خرڅلاوی او د خیالي پولیسو شتون هغه څه دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې یې د وسلوالو طالبانو لخوا د دولت ضد جګړه توده ساتلې او ورځ تر بلې ناامني هم زیاتېږي. د ازادي راډیو د یوه تحقیقي راپور تازه موندنې دا ښیي چې همدا اوس مهال په فاریاب ولایت کې 2015 غیر مسؤول وسلوال له خپلو وسلو سره لاس په ماشه دي. یوه منبع چې په راپور کې د نوم د نه اخیستلو غوښتنه کړې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د فاریاب ولایت د امنیت قوماندانۍ سره له 6000 ثبت شویو ملي پولیسو څخه څه باندې 3000 یې خیالي پولیس دي او د مرکزي دولت له لورې غیر حضوري پولیسو ته د ای‌اشیا او میاشتنی معاش د ورکولو تر څنګ 6000 میټه وسله هم ویشل شوې. من به زیاتوي چې د فاریاب ولایت د امنیت قوماندانۍ ورته د 3609 ملي پولیسو موجودیت تایید کړی، خو د کابل بانک څخه لاسوندونه او معلومات دا څرګندوي چې هر میاشت څه باندې 6000 پولیسو ته معاش اوله کیږي. دا تحقیقي راپور ښایي چې د غورمچ ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ سره د 2650 پولیسو نومونه راجستر دي، خو یوازې 9 په دې قوماندانۍ کې حضور لري. من به دا هم وایي چې د فاریاب ولایت د امنیت قوماندانۍ چارواکي دا وړتیا نه لري چې د 6000 ملي پولیسو موجودیت ثابت کړي او حتی د 1000 ملي پولیسو شتون په یو وار سره نشي تاییدولی. د فاریاب ولایت د نامنو ولسوالیو اوسیدونکي هم د ملي پولیسو له نشتون د هغوی د خیالي موجودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. عنایت الله د همدې اوسیدونکو څخه د یو کس مستعار نوم دی، هغه یې په اړه وایي. په هر کلی کې چې 5 پولیس موجود وي، برعکس بیا د 15 کسانو نوم یې په ځای ثبت او راجستر شوی چې لس نور یې اصلا نه دي موجود. د خیالي پولیسو موجودیت رښتیا دی او حقیقت لري. هاخوا بیا د فاریاب د امنیت قوماندان سید آقا اندرابی له دې سره چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو د موجودیت پخلی کوي، خو د خیالي پولیسو موجودیت نه مني. ښاغلی اندرابی یې په اړه وویل: هرچا چې په دې اړه خبرې کړي دا به معنا خبرې کړي دي او حقیقت نه لري. زه ډاډ څرګندوم چې د خیالي پولیسو په اړه ستونزې حل شوي او مشکلات نه دي موجود. موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د منابعو د راپورونو پر بنسټ چې سیمه ییز پولیس او غیر قانوني وسلوال یعنی ولسی پاڅون کوونکي د پیسو په بدل کې د دولت مخالف وسلوالو ته جنگي امکانات او وسلې ورکوي. منبع څرګندوي چې د فاریاب ولایت د پښتون کوټ په ګلمباف سیمه کې 3900 میله نوې وسلې د محلي پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو لخوا د دولت مخالف وسلوالو ته ورکړل شوې دي. منبع وایي چې قماندان رحمت، قماندان شمال غلام سخی نوید او قادر سرحوس د ملي پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو واستوالو هغه مشران دي چې په ګورزیوان ولسوالۍ او د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په جمعه بازار سیمه کې د دولت نظامی امکانات وسلې او د امنیتي ځواکونو د وسایطو تیل د پیسو په بدل کې طالب وسلوالو ته خرڅوي. باید یاد شي چې د منبع د معلوماتو پر بنسټ چې په فاریاب کې ولسی پاسون کوونکي یعنی غیر قانوني وسلوال د دولت له اپراتیفي بودیجې څخه هر میاشت 3000 افغانۍ او د نورو مالی اسانتیاو سره سربیره جنگی امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسیدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسی وسلوال پاسون کوونکي خپل جنگی امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوري. د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپک وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسی وسلوالو پاسون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپک او درنو وسلو څخه د نامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ایزو پولیسو او ولسی پاسونکوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنې د زیاتوالي اساسي لامل بولی. خغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړي دي همدا سیمه ایز پولیس او وسلوال پاسونکوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جذب کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسونکوونکي او سیمه ایز پولیس د نامنیو د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامي سیستم ته ور داخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. له بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ایز پولیس او یا هم ولسي پاسونکوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ور جذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2000 غیر قانوني وسلوالو او همدارنګه د سیمه ایزو پولیسو او ولسی پاسونکوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامی امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجود دي. دا چې تر راتلونکي پسرلی به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان صدر اعظم له ایران سره د سعودي عربستان په اړیکو کې په کړکېچ اندېښنه ښودلې. پاکستاني چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د سعودي له پاچا سلیمان سره دا اندېښنه شریکه کړې ده. ټاکل شوی چې نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړیتوب لپاره نن تهران ته ولاړ سي. په دې اړه نور تفصیل د اجملاند په راپور کې.
پاکستان په سیمه کې د خپلو دوو ستراتیژیکو ملګرو ترمنځ په ترنګلتیا اندېښمن دی. دې اندېښنې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ریاض سفر ته اړ کړ او هلته یې له سعودي پاچا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د ایران او سعودي ترمنځ اړیکو په ترنګلتیا خپل اندېښنه شریکه کړه. د قاضي خلیل الله په وینا د پاکستان صدر اعظم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ د سوله ییز هواري غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا به هم د دواړو هیوادونو او هم نورو اسلامي هیوادونو په ګټه وي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملال اعدام او په ایران کې د سعودي سفارت ته له اور اچولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترخې شوې. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم به نن تهران ته هم لاړ شي او له ایراني چارواکو سره به په دې اړه چې له سعودي عربستان سره کړکیچ راکم کړي خبرې وکړي. د پاکستان د پوځ لوی سیس جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پولی چارواکي ریاض او تهران ته په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ملګری دي. د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ له ډېرې مودې راهیسې روان دي او دواړه هیوادونه په سیمه کې نور دوستانه او رقیبان هم لري. ریاض په یمن او سوریه کې د تهران له لاسوهنې او په لبنان کې د حزب الله په ملاتړ ناخوښه دي. په مقابل کې ایران تر اوسه په یمن کې د حوثي ملیشو او په سوریه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې هیوادونو کې د سعودي عربستان له تګلارې سره مخالفت لري. خو د اختلافات وروسته له هغه نور هم زیات شول چې سعودي عربستان یو شیعه ملا اعدام کړ او په ایران کې د سعودي عربستان په ډیپلوماټیکو دفترونو بریدونه وشول. ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پرې شوې. د سعودي عربستان متحدینو هم له تهران سره د ریاض په پلوي سیاسي اړیکې غوڅې کړې. تر دې مخکې چې هم د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعودي او ایران ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هوارولو لپاره استولی وو. وشې دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب پیل کړي او بلیدل شي چې بیرته خپل هیواد ته له څه پیغام سره ستنېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شیرعلی د هلمند لیکلی د سولې خبرې ګټه نه لري ځکه چې پاکستان رښتینی همکاري نه کوي. د هلمند د مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی د کابل په پرونی غونډه کې صلاح الدین ربانی و طالبانو ته د سولې د دعوت پر ځای یو ډول اختار ورکړي چې دا کار د سولې خبرې د ناکامۍ سره مخامخ کوي. مساجان د پراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ څخه لیکلی زما په نظر چې د طالبانو خبرې ونه منل سي هیڅکله سوله امکان نه لري. ګل احمد د نهر سراج څخه لیکلی طالبان دي د افغان پولیسو سره سوله وکړي. ابو سالم د کونړ د دانګام څخه لیکلی داسې غونډه هیڅ اهمیت نه لري ځکه چې طالبانو د داعش په خلاف د ایران سره اړیکې نیولې دي. بیلګه په زابل او ننګرهار کې د ایرانی وسلو استعمال دی د داعش په خلاف. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو څخه اوري. وخت لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ لنډ کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي. په روزګان کې چارواکي وایي دغلته یې د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي. د لغمان چارواکي وایي چې د یو شمیر پروژو په پلي کېدو سره به په زرګونو ځوانانو ته د کار موندنې زمینې برابرې شي. د پاکستان صدراعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې. د روپۍ ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي په پام کې لري چې نږدې وخت کې ایران ته سفر وکړي. په فرانسې کې د پوځي روزنې پر مهال د برف کوچ په یوه پیښه کې د بهرنیو پوځیانو د لیوا د 50 سرتیرو د مړینې خبر ورکړ شوی. او عراقي پولیسو د دریو لادرکه شویو امریکایانو د مندنې په مقصد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
شبا ورسته د ازادي راډیو د تاندې څنګ یو نیم نړۍ ونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې ورسته راپور. په کونړ کې خلک وایي چې اوس هم په یاد ولایت کې ځنګلونه وهل کیږي او لرګي نورو ځایونو ته په قاچاقي ډول انتقالیږي. د خلکو په وینا په دغه قاچا کې یو شمیر دولتي چارواکي لاس لري. په دې اړه نور جزئیات له روح الله انوري څخه.
د کونړ اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې په ولایت کې په شنو ځنګلونو تالان جوړ دی او وهل شوي لرګي زیات په قاچاقي او کله هم د قانون د نامه لاندې د لرګیو د سوداګرو لخوا نورو ولایتونو او پاکستان ته انتقالیږي، چې تر اوسه یو دولتي چارواکی هم د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې نه دی بریالی شوی. د غازی آباد ولسوالۍ یو قومي مشر وایي څو کاله کېږي چې په سیمه کې د برقي ارو په وسیله ځنګلونه پرې کېږي.
زما نوم محمد ابراهیم دستانه د غازی آباد ولسوالۍ د درین کلي اوسېدونکی. نور ځنګلونه په مطلق ډول وهل شوي دي. په کوټۍ کې اوس موجودن جریان لري کلیوال کېږي د چنسو د لارې پخوا به راکش راوستل. په یلګل کې په مجموع کې د آرې ماشینونه تللي دي. تقریبا څوارلس پنځلس ځنګلونو سټې ته مثال آرې لګېدلې دي او ماشینونه آره کوي او پخوا سلیپر راتله اوس د چورسو په نوم باندې شنه ونې ول کېږي هم هلته آره کېږي.
هغه وایي دوی د ولایت مقام او نور مسؤلینو سره د ځنګل د وهلو خبره شریکه کړي، خو د دې پر ځای چې د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي ځنګل وهونکو او قاچاقونکو سره یو شمیر چارواکي هم شریک شوي دي.
موږ په کراتو مراتو باندې والي صاحب ته مریضه کړې ده، قمندانې امنیت هم کړې ده، ولایتي شورا ته هم کړې ده، همدارنګه ریاست امنیت ملي پورې جاري هم په لاس کې لرو. زمونږ غوښتنه د دې نه ده چې همدغه یو ځنګل پاتې دی، هر څوک چې پیسې تمویلوونکي دي یا لرګي ارکه یا هغه مشخص معلومدار خلک دي باید هغه دی ونیول شي، قانون منګول دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیر هم وایي چې د لرګیو په قاچاق کې چارواکي لاس لري.
ځینې لړپولي چارواکي په دې کې شریک دي. موږ دغه معلومات کوو چې دغه چارواکي ولسونو ته روښانه کو ورته ویښو او د ولایتي شورا دغه هلې ځلې دي چې په راتلونکي کې د دغه قاچاق مخه بند کړو او ونیسو.
هغه وایي که حکومتي چارواکي په لرې پرتو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مسله کې د امنیت نشتوالی ستونزه ځان ته بهانه کوي، نو په تور سرک خو ځای ځای امنیتي پوستې او په هغو کې دولتي سرتیري موجود دي، نو بیا ولې په لویو لاریو کې په سلګونو پراته چارتراش نه ویني؟ د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وای کوخه کوي چې د ځنګل وهلو او قاچاق مخنیوي وکړي او هغه کسان هم معلوم کړي چې په یاد کار کې لاس لري.
د کونړ ولایت ځنګلونه په بیرحمانه توګه د ځنګل د قطع کوونکو او د یو څه کاړۍ او قاچاقبرو د خو قطع کیږي او په غیر قانوني شکل د ولایت نه انتقالیږي. طبعا چې په دې لارو تیر شوي دي نو تناسب پولیسو هم غفلت کړی وي په دې کې شک نشته دی چې موږ د ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به د لرګیو د قاچاق مخه نیسو. لله الحم تر ډېره حده پورې موږ د دې مخه نیولې ده چې ولې په دې باندې هم سترګې نشو پټولی چې سل په سلو کې د لارمونه ده بنده کړې. کوشش هم په دې کې ډېر کړی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای قاچاق وړونکي په ډیر مهارت په غټو موټرو کې چارتراش ځای په ځای کوي او همدا وجه ده چې مخه نیولې ستونزمن دي، خو بیا یې هم د ډیرو لرګیو د قاچاقو مخه نیولې ده. دلته ډیر کلونه کیږي چې له کونړ څخه په قانوني او غیر قانوني په یو شکل او بل شکل باید لرګي انتقال شي او څوک چې ترې استفاده کوي باید ترې ګټه واخلي. موږ په دې توانېدلی یو چې له لرګیو بار دوه موټره ونیسو، خو د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنه موټر چلوونکي او د لرګیو قاچاق وړونکي په تیښته بریالي شوي دي. خلک وایي که چیرته دولتي چارواکي او په سرکونو پراته امنیتي ځواکونه د لرګیو په قاچاق او انتقال کې شریک نه وي، نو څنګه یو قاچاق وړونکی په دې بریالی کیږي چې له ماڼوګي یا بلې ولسوالۍ څخه له چارتراشو موټرې ډکې کړي یا یې ننګرهار ته ورسوي او یا هم د کونړ په اخیري پوسته کې ونیول شي. د یادولو وړ ده چې له تیرو دریو لسیزو د کونړ په ځنګلونو د کورنیو او بهرنیو ځنګل وهونکو لخوا برقي اړې لګول شوي چې هر ورځ پرې په سلګونو ونې وهل کیږي، څوک یې په غرونو پاکستان ته اړوي او څوک یې هم په تورو سرکونو تر خپل هدفه رسوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د افغان ځوانانو د نویو ابتکارونو او اختراعاتو په اړه خبرېږو، خو په لویه کچه د دوی د مفکورو عملي کولو ته ولې لازمه زمینه سازی نه کیږي؟
کله چې پانتون کې وی سکتی ضرورت لري شپږ میاشتې به منتظر اوسو تر څو مکتب نوښته سي هغه مراحل تیر سي. په نورو هیوادو کې خپل د محصل لپاره یو اکاونټ پانتون کې جوړیږي.
دوستانو، د داسې مبتکر ځوانانو نا امیدي به د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع نه وي. څوک باید د دوی لاسنیوی وکړي او تر اوسه دغه هڅه چا کړې او کنه؟ په دې تاندې څانګې کې اورئ چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، له تیرو څو کلونو راهیسې افغان ځوانان په ځانګړي ډول د تعلیم او د ورزش په برخه کې په ملي او بین المللي کچه د پام وړ لاسته راوړنې لري او اوس نامې خدا هر کال په افغانستان کې دننه د ځوانانو د نویو اختراعاتو په اړه د هیواد له بیلابیلو ولایتونو خبرونه اورو. چا روبوټ یا ماشیني سړی جوړ وي او چا یو کمپیوټري یا انټرنیټي سافټویر جوړ کړی وي، خو د ځینو همداسې مبتکر ځوانانو ګیله دا د ملګرو چې خاصه توجه نه ورته کیږي. د غزنی اغه ملک سهار چې اوس مهال د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دریم کال محصل دی، څه باندې یو کال پخوای د لمر په نوم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړ چې تر فیسبوک، جیمیل، یاهو او ځینو نورو ټولنیزو شبکو ډیر خوندي او پرمختللی دی. د ښاغلي سهار په خبره د دغه اپلیکیشن په مرسته به خلک د یو موبایل په واسطه د دولت نږدې ټولو خدمتونو ته لاسرسی ولري. که څه هم دته د دغه نوښت له برکته یوه جایزه هم ورکړل شوې، خو دی د خپل د دغه ابتکار د نه عملي کېدو له کبله ګیلمنده.
دا کچیر په بل هیواد کې پر دغه مشخصات رامنځته شوی کېدای سي، هغه په غاوله یو میاسک په هیواد کې د ګټه اخیستنې لپاره ماده سوی، ځکه چې ډېر سهولتونه ځان سره لري. ډېر بینه افغانستان کې دغه علمي مراحل یا اکاډمیک مراحل ټول تیر سو، د انټلیکچوال پراپرټی مسله سي، له مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره دغه کومه جایزه سوی د محصل لپاره هغه ما وګټله. د کابل پانتون او نورو علمي مرکزو کې دا ما پریزنټیشن ورکو، نو دا تر ډېرو علمي اکاډمیک مرکزونو پورې اوس هغه رسمي مراحل ټول تیر کو، اوس دا باید ګټه اخیستنې ته آماده سي. دې خاطر دغه اکاؤنٹ د برېښنې تذکرې په واسطه جوړېږي. خو دا چې افغانستان د دولت برېښنې تذکرې تر اوسه نه دی وچلی نو زه بدلون ورته لرم. یعنې د ګټې اخیستنې لپاره اوس هېڅ خنډ موجود نه ده، خو یوازې دې په خاطر زه تنه یم دا یو سیستم ده په زرهاو په لکونو خلکو د دې څخه ګټه اخلي. نو یو نفر نسي کولی ټول خدمت ورته وړاندې کړي، دا یو ټیم ته ضرورت ده او بل د مالي امکانات ضرورت ده. تر اوسه پورې هېڅ معلوم نه دی، تر اوسه پورې دوی نه کوم نه ویلي چې دا تطبیق وو.
دوستانو، د دې دلمر شبکې په اړه وایي چې کچیر یې په عملي کولو کې مرسته ورسره وشي نو د هیوادوالو ګڼ مشکلات په ځانګړي ډول په ټاکنو او د کانکور په پروسه کې به درغلی او تقلب له منځه لاړ شي.
دا یونیک سیستم د په دې ډول مشخصه تر اوسه موږ په نړۍ کې کوم سیستم نه لرو. دا هم دولتداري کولای سي، هم د خصوصي سکتور کار کولای سي، هم ټولنیزه شبکه ده، هم ته کولای سي خپل تجارتي مسایل د دې په واسطه پر ډیر پرمختللې سطح په مخبوز. یعنې یو موبایل لر هیڅ ضرورت نه ده چیرته ولاړ سي چې وکړي. مثلا څنګه انتخابات په ورسته ته یو رای راځي، دغه رای یوازې سنگل چیس یعنی یو نفر انتخابلی سي او یو نفر ته یو ځل رای ورکولی سي. نور د ورځې تر 5 بجو پورې دا ګراف لوړیږي لازه په لازه پورې. نو هیڅ دې ضرورت نه سي مثلا یوه ورځ وروسته نتایج اعلان سي، دغه ورځ 5 جی پور نتایج اعلان دي. تاید من سیمو کمیسون هر چا خپل لاس کړو. دویم برخه کانکور ده. کانکور دی موبایل لاري هغه خپل ساحه کینی لوکل ټرافیک سیستم د سیواز پر ساحه کې کار کوي. نور دي ات سوال ناراضي هر سوال وخت لري او هغه سرور د خپل سرور سوال نه جنریټ کوي. هیڅ امکان نه لري په ټولو غوښتنې کې دی دوه نفر یو رقم سوال ناراضي بل څه کله امتحان په غلط خلاصو هر چا ترلاسه دمر نمبر دی یوړي او د 15 ته تللی. بل بیړنۍ برخه ده. بیړنۍ برخه کې څلور ډاکټر پولیس اتپای امبولانس څلور ته په فری ډول بیل هیڅ مصرف پوري اړیکه نیول دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. خو څه وایي ملګرو چې ملنګ ته یوه دروازه پورې سل خلاصې. دا غاملوک سهار په څیر د مبتکر او نوښتګرو ځوانانو د لاسنیوي په هدف یو بل ځوان اجمل پیمان امریکا پریخي او په خوخو پوسټونو او په لوړ معاشې د کار کولو وړاندیزونه د دې لپاره رد کړي چې داسې ځوانان وهڅوي او د دوی د مفکورو او نوښتونو په عملي کولو کې د مرستې زمینه ورته برابره کړي. ښاغلي پیمان د خپل یوې امریکا میشتې همکاري او د څو رضاکاره ځوانانو په مرسته د شتاب افغانستان په نوم د ټولنیزو او تجارتي نوښتونو مرکز جوړ کړی. لا یې تازه د خپلې مفکورې پر پلي کولو کار پیل کړی دی. خغل پیمان د دغه مرکز پاړه وای
موږ د وشتونو په سیګرزو اې دي کسان په سیګرزو چې دوی مثلا اختراعات کړی دي. اختراع تنه په سافټویر بخش کې نه، انجینری بخش کې، په طبابت بخش کې، په هر بخش کې چې دوی یو نوې نوښت کړی یا یو نوې لارې پیدا کړی چې هغه څخه کولای شو چې موږ یو بزنس ماډل هم جوړ کو. هڅه کسان په تیم ګرځو. ډېرې کسان د چشې مخترعان دي خو دوی بزنس ماینان نه دي. دوی کولی شي چې هر ورځ نوي نوي شیان تاسو ته اختراع کړي، اما بیا کله چې هغه خپل اختراع بازار ته وړاندې کړي دوی نه پوهیږي سره خپل بازار ته وړاندې کړي او خود کفا شي. کله چې هغه استعدادونه وموندل سل دوی لپاره هغه منابع او هغه سهولتونه برابر شي چې دوی اختراعات څخه د مارکیټ په ګټه استفاده وکړي. زموږ فیسبوک پیج دوی کولی شي چې وموندي شتاب افغانستان، او په عین حال کې موږ څلرو ویب سایټ لرو www.shatabafghanistan.com. دوی یالته کلار سی کول سی زموږ پروگرام شمه مکمل ولولی یا تاسو موږ ایمیل ادرس ته ټلیفون نمبر سره موږ سره په تماس کې سی ان شاء الله بیا غینه بعد موږ سره پوجې سره کوم کاری وکړو.
ملګرو، د اجمل پیمان په خبره شتاب افغانستان په څلورو برخو کې کار کوي. لومړی پر خپل ځان د ځوانانو د باور پیدا کول او هغوی نوښتونو ته هڅول. دویم په کم لګښت سره دوی ته د یو مشترک کاري دفتر رامنځته کول دي. د نورو دوو برخو په اړه له ښاغلي پیمان اورو.
دریم دا چې هر څوک یو مفکوره لري، هغه مفکوره د وطن نشي کولی چې تاسو بازار ته وړاندې کړي. هغه بیا ډیر علمي او مسلکي هرخونه باید وسیړل شي چې یو بزنس مارل ورته جوړ شي. نو دلته دوی سره موږ مرسته کوي چې څنګه خپل مفکوره ترجمه کړي. البته چې کله دوی شروع کوي خپل د کار، دوی سره موږ مربیان ټاکو. نوی نوی ځوانان چې راځي دوی ډیر کم تجربه وي. دوی نه پوهیږي مارکیټ ډیر یو پر چالش ځای دی. دوی نه پوهیږي خطرونه سره څنګه دوی مقابله وکړي. نو ځکه موږ په افغانستان کې هغه سي تکړه تجاران چې در ټول مشکلات غالي دي او پوسی وي چې څنګه یو بزنس په وطن جوړ کړي، دا غو ځوانان سره چې غواړي یو بزنس شروع کړي، هغوی سره کښینې غوي ته مشوره ورکړي، عملی مشوره ورکړي چې کوم تیر وطن چې دوی کړی دي د نوې بزنسونه یو نکي. تلورم برخه چې موږ ته هغه تحقیق او سیرنه په دې لاره کې ده چې موږ باید هغه ناخوالې پیدا کړو چې د تجارتونو د پرمختګ مخې نیولې په افغانستان کې. هغه پیدا کوو بیا هغه بلغه مونډنی مختلف بینالمللي او داخلي ارګانو پښتنو سره چې په افغانستان کې د سکتور خصوصي په تخویه کې کار کوي سره شریکو چې په ګډه یو لار ورته پیدا شي چې د عمومي فضا د تجارت په افغانستان کې د کوچني بزنسو لپاره شي.
ښاغلی پیمان وایي همزولو چې دوی له پوهنتونونو د ځوانانو او د میرمنو ټولنو او د ځوانانو اړوند ځینو دولتي ادارو سره په اړیکه کې دي. ما ویل د افغانو مبتکر او نوښتګر ځوانانو سره به ستاسې مرسته یوازې مشورتي وي او که د دوی د مفکورو په عملي کولو کې به د مالي مرستې زمینه هم ورته برابروي. نو د ښاغلي پیمان ځواب و
ډېرې کسان په افغانستان کې دي چې ډېر پانګې لري په بانکو کې، هغه ته په اصطلاح مړه پانګه وایي، په څکې ډت کپیټل وایي په انګلیسي کې، چې هغه په بانک کې همدغسې پرته وي، خپله شخص ورڅخه ضرورت نه لري، همالته یې کال په کال درې کاله څلور کاله. نو دغسې پانګوال هغه موږ موندو چې راشي داسې کسانو سره هم مالي مرسته وکړي چې کېدای شي یو نفر ښه مفکوره ولري اما پانګه ونه لري چې هغه تطبیق کړي او تجارتي فاحه کړي. اما داسې کسان هم ډېر لرو چې پیسې پیدا کړي، پانګې لري، اما نه پوهېږي چې په کوم لاره یې په کار واچوي، چې دا خلک پوهې ښه زه والا ښه کارم لرم، موټرم لرم، کورم لرم، هغه پیسې ما هلته په اصطلاح وراسته کېږي، نو زه څنګه وکړم چې داسې یو څوک پیدا کړم چې هم دغه پیسې راته ګټه وکړي، هم دغه یو نوې مفکورې دپاره پانګه اچونه هم وسي. نو دوی پوهېږي چې داسې یو مرکز په نامه د شتاب شته، دوی کولی شي لاړ شي کښېني، یو ساعت دوه ساعته پرزنټیشن د خپل د مفکورې په هکله ورته ورکوي، خپل سره له جوړ راغلل بیا له خیر سره کولی شي چې په مشترکه توګه شراکت یو بزنس شروع کړي.
ښاغلی آغا ملک سهار د ښاغلي پیمان دغه فکر ستایي او هیله من دی چې د شتاب افغانستان کارونه کاش په عمل کې دوی ته ګټور ثابت شي. د افغانو تجارانو هم ورته غوښتنې لري.
دغه ډول خلکو به احساس خلکو موجودیت په افغانستان کې ډېر مهم ده، نه یوازې دا چې مثلا دغه سي خلک چې هغه نه وخت کې له غوسر کومک ته تل ټول افغانستان سره کومک ده، ځکه چې دغوی مفکوره او سبا یوازې دغو د ګټې اخیستنې لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره د ګټې وړ ده. مثلا زه په کوم سیستم کار کوم، ما غوندې نور ډېر ځوانان سته په افغانستان کې، متاسفانه موږ د مشکل لرو کله چې پوهنتون کې وي سکټي ضرورت لرو، شپږ میاشتې بیا منتظر اوسو تر څو مکتوب نوشته سي، هغه مراحل یې تیر سي، بیا شپږ میاشتې وروسته موږ ته یو سکټي واخیستل سي. په نورو هیوادو کې خپل د محصل لپاره یو اکاونټ پوهنتون کې جوړېږي، هر شی، هر سافټویر، هر شی کنه ضرورت لري، هغه د پانتون په اکاونټ باندې پر هغه لازم پر غسانی باندې خپل سي. افغانستان کې متاسفانه د مشکل نه سي، دا یو اساسي کار دی په افغانستان کې اوسې نو له دولت څخه بیا له هغه ملي بایساس خلکو څخه د غوښتن لرنو چې په دې برخه کې کومه کوي ځوانان سره کڅم داخله ګوس محدود دی ول پراتلن کې دا کار به ډیر عام سي او معمولا به خلک د شند تشویقوي او کار وکړي.
هغه ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په تیښته دي که خپل انرژي په خپل هیواد کې مصرف کړي نو راتلونکی به یې د هغو هیوادونو په نسبت دلته ډیر ښه وي. داسې څه دوستانو ښاغلی پیمان افغان ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي او زیاتوي،
موږ پیغام دا دی ځوانانو ته چې باید موږ او تاسې همیشه په دې فکر ونه اوسو چې دولت دې موږ ته کار وکړي یا بهرني موسې دې موږ ته کار وکړي یا به هر څخه باید موږ ته کومک مرستې راسي. هیڅ یو هیواد په مرستو په کومک باندې جوړ شوی نه دی. موږ الحمدلله د هغه ملکو په جمع کې یو چې د ځوانانو فیصدي په نفوس کې تر ټولو زیات دی، یعنی موږ په افغانستان کې تر 80% نه زیات ځوانان لرو چې عمر تر دېرش نه کښته دی. نو دغه یو سرمایه ده، دا تازه تازه مخزونه دي. د دې په ځای که دوی لاړ شي افغانستان څخه بهرني ملکو ته ځان په خطر کې واچوي، که دوی راسي خپل او انرژي او فکر په کار واچوي، نوښت وکړي، دوی کولی شي په افغانستان کې ځان ته په خپله دونه فرصتونه جوړ کړي چې دوی ته به هیڅ اړتیا نه وي چې افغانستان ته بهر لاړ شي او یا بیکاري کې خپل ځان سر ته بوځي.
زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا ودے نڑائی کے زانت زے جوڑ کا
بالکل کپ دی نړی کې ځان ته د ځای جوړولو په فکر کې یو نو وچ ډوډۍ بس غمو او د قلم لار بنیسو. د ښاغلی سهار او د ښاغلی پیمان په څیر ځوانان دي دوستانو خدای ډیر کړي. نن نه تاندې څنګه رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه ملګرو پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org. اوس ما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org. په مخه مخه
منم سرتی رہے غرور لرتا خدا قلم زور دلی دلین دے د تورش رنگ ټول جهان پہ جنی ولی د خپل ځان کې جن دلین دے کائنم کو حد تلل غاڑے خد پستنا کی سورے جوتا وہ چھڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے
ځان ته ځای جوړ کا وچه ډوډۍ وخوره قلم را واخله په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو قدرمنو اوریدونکو الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده او د ځبکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې لتون لري تر ټولو لوی علت کورنۍ ده په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کیږي ته خبرې مه کوه ته انجلۍ ستایې څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي او په لسګونه نورې دا ډول خبرې نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري کله چې کوژده هم وشوه دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلې موږ د اطراف سره لو کابل ته زما پارسي نه وزده زه به په سیم کښې ناستم در ټول درسونه زما زده وه موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دوی ته دغه ووایم موږ هم زموږ یوه معلمه وه هغې به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم ته ما ته د خپل درس ووایه بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نه وکړه چې زه دغه موضوع مخته یوسم همیشه به پس رفته ومه بعضې په فامیل کښې یو مشکلات پیدا سي یو دغه سي زما سره نظر وغواړي زما هغه ډېر ښه نظر یې مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سي دوی ته سي خپله سره وکړي زه هېڅ نظر نه لرم زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی خو زه دا کار نه کوم مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کښې خبرې مه کوه قرار کښېنه هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړه یه دا خبرې مه کوه هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرضاً نامزاتېږي ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی دا خبرې زما په غوږ کښې وخت کور مې هغې راته وویله نامزاته یې کړلې ما هېڅ غږ ونه تېره جګرخونه که زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا خبرې کوي
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد مانې کیږي د کابل اوسیدونکي تلوسې په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي نام به دې بشي
کله به چې ما لیکنه کوله یا به مې شعر لوسته یا به مې په کومه بله برخه کښې زده کړې کولې یا به مې غوښتل چې زه هم وکولی شم لکه خپل ورونه غوندې یا نورې ژبې زده کړم خصوصاً انګلیسي ژبې یا بله ژبه زده کړم اکثریت وخت ممانعت کوو ځینې خبرې به یې کولې تو نجلۍ ته باید په کور لیکې نه د نجلۍ لپاره دا ښه نه ده څه شعر ولیکي نثر ولیکي کیسه ولیکي یا ډېرې زده کړې وکړي او یا هم بله ژبه زده کړي تو شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو نه به یې پرېښودلم نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي خامخا په هغه کښې به د مینې کلمه به راغلې وي یا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده خلک خبرې درپسې وکړي دا یې مه کړه نامه دې بسې د خلکو په منځ کښې نو دې په
د کابل یوه بله اوسیدونکي لالپوره هم له داسې ستونزې سره مخ ده دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چا ته یې نشم ښودلی ځکه چې ویرېږم څوک راپسې خبرې ونه کړي
چې ما په خپل یو دنه د مینی داستان یا کیسه لیکلې ده چې به هغه کې یعنی کرکټرونه یعنی اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې پرې موږ ټولنه کې کیسه ده یعنی تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده خودلې چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان پس ما لیکلې په خپل می پټه یې خېده ځکه چې کزی دوی ته و خیمه دوی د فکر کې جوړې ده خپل د مینی داستان نه ته مې نه یې قرآنی را باندې پات فکر کې یو د دې هر څه نه معنی کوي نو همدا یو لته نه چې زنه شم کولای چې خپل قصه یا چاپ کوم یا هم چاته وروخه يم تر کتنې پیوکړي راوځونو څخه لږ شانته هم پخو غړو نو ته منګ باندې یو بد ټاپه لګل کیږي نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتو له داسې غنه نو زه کدا کوم موضوع په خپل غوړه مچ دي دې سر مبارزه وکم سخت په قدم په قدم
اکاډمۍ غړي عاطفي نورستاني په وینا خځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته خځې
اسیو فهمی کلمه شوی داسې قرآنی کلمه شوی دا چې حقیقت په خپل همیشه او هر شی چې تخزه یې چې په شرایط نه مباسه قرآنی نه چې څنګه د ټولنې یو وړه ټولنه ده د دې ځینه باید موږ تغییرات شروع کړو د دې ځینه باید موږ ستون شروع کړو فهمی کې موږ مدیر دا خصوصا په مخ کې دورو کې ما د دې خبرو زه شاهد او ما چې فرضاً په کور کې یو مسله به د بحث وړ به نو د تلې فامیل هر غړی حتی د خبرو کې مغایل خزینه چې یو جدي وخته چې نظر وشه دغه نظر به ډیر مثبت او ډیر د وختون نظر به مګر پلار ته اجازه نه ورته یا ورو ده مش ورو ده ورته چې ته خزای ته چپا شاته ته خبر وخت نشته په دغه ډول دوی احساسات په شی دي د جرأت نه مزه
خوشت ځینې داسې مېرمنې چې هیڅ وخت بل استعدادونه نه پټوي له نورو سره شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي د کابل اوسیدونکي ډاکټر نجلا وایي دی هیڅ کله خپل استعداد نه دی پټ کړی نو همدا علت دی چې ډیر پرمختګ یې کړی دی
طالبان په وخت کې زده مکتب متعلم او ما خیاطی میز دا و مشکلات پکې و خو بیا هم شرایط هم دومره خنه و نارینه ټول بیکار په کور کې و ځان ته می جرأت ورکو چې زه به خیاطی کورس ایجاد کوم شاګردان ته جنو ته باید درس ورکم څنګه خیاطی میم کوله مراجعین میم درلوده او مربافی بمیم کوله څنګه آرایشگاه میم درلوده یعنی زه دا وایم چې هیڅ څوک نشته چې استعداد نه لري خو استعداد ځان ته دی جرأت ورکی کالکس اشتباه بکی اشتباه هم اصلاح کیگی دست زمینه ایجاد کیگی چه انسان یو ځای ته ورسی ځکه چې اوس زه خپله چې ګورم زه اوس چې په کوم ځای کې چې یم دا د دې په خاطر ده چې ما هیڅکله خپل جرأت سانسور کړی نه ده
ډېری مېرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی د یوه کار کولو ته زړه نه ښه کوي د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ ډیره ویریدله چې کدا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم
کله چې ما لومړي ځل څه پختل مې وظیفه ته لاړ شم کار وکړم زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی ډېره به ډېر کله چې زه کار ته رام وړم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري او که زده هم نه وي هم باید څه یې کړي
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأت وه خپل نظر یې نشو بیانولی خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري
نمی شو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې و یا خنور سره شریک کوم د خلکو د شرم یا د خلکو د ډار یا د ټولنې د ویرې نه ما هیڅکله نشو کولای چې اظهار یې کوم خلکو ته لیکن اوس نسبتا د پخوانه ډېره ښه شوې یم او خپل صنفیانو سره عادت شوم اوس کولای شم چې ازادانه خپل استادانو سره صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زه کولای شم چې ورسره شریک کړم دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلي حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه مېرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري
دغه غنجونې او خځې چې نس کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا وایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم معمولا دغه غنجونې یا دغه مېرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري په لومړي کې خود مسلې علت خپل د دې فردي علت چې دا کېدای شي په ځان اعتماد نه لري دا کېدای شي د حقارت کمبینې یا د خود ځان ته په نسترګه کتلو احساس ولري کېدای شي د اروایي اړخه یو ډول نارسیسي یا خودخواهانه افکار او فکر ولري چې ونغړي په انتقاد به وسی او تر یوې حده پورې هم کېدای شي ستونزې ورسره ورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای خپل وجود، خپل وړتیا، خپل استعداد او خپل توانې د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه لري هغه براست کړي. خلک خبرې را پسې کوي، موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوای، خلک به شکایت وکړي، خلک به خلکو ته به سپک معلومه سمه، خلکو ته به بد جلی معلومه سمه، خلکو ته به بد ښځه معلومه سمه. دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سي ځان څرګند کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com